السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه نور بس د پروګرام ته ځانګړې شوې چې د خزو اړوند مسلې پکې څېړل کیږي. قربانه زما همکاره ملالۍ بشیر د ورسته سټډیو ته راځي. دا پروګرام لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د 2023 کال د نومبر او دسمبر او دغه شان د 2023 کال په دریو لومړیو میاشتو کې به 15.2 میلیونه افغانان د خوړو له ناامنۍ سره مخامخ وي. دا چې د WFP نورې اندېښنې څه دي وړاندې یې راپور راځي. خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په هرات ولایت کې تیره شپه د یوې زلزلې ټکانونه احساس شول. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې له اټکل سره سم د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 4.3 درجې و. د دې ادارې د معلوماتو پر اساس دا زلزله د شپې په 12:26 وشوه او مرکز یې د ځمکې له سطحې 0.5 کیلومتره لاندې و. تر اوسه پورې د زلزلې له کبله د احتمالي تاوانونو په اړه کوم راپور نه دی ورکړل شوی. په هرات کې سږ کال پرله پسې زلزلې وشوې چې له کبله یې شاوخوا 2000 تنه مړه او زرګونه خلک بې کوره شول. د ازبکستان د ترانسپورت وزیر د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند سرپرست وزیر سره په کتنه کې د ترانس افغان پروژې د چارو د چټکتیا غوښتنه وکړه. ازبکستاني رسنیو نن راپور ورکړی چې دغه هیواد د ترانسپورت وزیر الهام محکموف له خپل طالب ساری حمیدالله اخونزاده سره په تاشکند کې د افغانستان له لارې له پاکستان سره د ازبکستان د ریل لارې د وسلېدو پر لارو چارو او نورو دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړې. د 2021 کال په فبروري کې افغانستان، ازبکستان او پاکستان له مزار شریف څخه د پاکستان تر پولې د ریل لارې د جوړېدو موافقه وکړه. خو د جمهوري حکومت له پرځېدو وروسته دا پروژه د څه مودې لپاره هېره شوه. د سږ کال په دوبی کې د طالبانو حکومت له پاکستان او ازبکستان سره د دې پروژې د پیلېدو په اړه لسره خبرې وکړې. د دې 503 کیلومتره اوږدې ریل لارې جوړېدو ته څه باندې 4.5 میلیارده ډالره په کار دي. خو تر اوسه پورې هیڅ پانګونکی حاضر شوی نه دی چې په دې پروژه پانګونه وکړي. ازبکستان له قطر څخه غوښتي چې په ترانس افغان پروژې کې پانګه واچوي. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي په افغانستان کې له هرو دو کورنیو څخه یوه یې د نشه یي موادو د اعتیاد له کبله له ستونزو سره مخامخ ده. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون په یو راپور کې وویل افغانستان د نشه یي موادو د اعتیاد له کبله له جدي ستونزو سره مخامخ ده او د مخدره موادو د استعمال له امله یو شمېر ناروغۍ هم زیاتې شوې دي. په خیبر پختونخوا کې امنیتي چارواکي وایي چې د حکومت د وسلوالو مخالفانو له لوري د پولیسو پر یوې پوستې په برید کې لږ تر لږه دوه پولیس ژوبل شوي دي. د دې برید چې پرون چهارشنبې د دیره اسماعیل خان په مدي سیمه کې وشو مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په دې سیمه کې پر امنیتي ځواکونو د اکثرو بریدونو مسؤلیت TTP په غاړه اخیستی. تر دې یوه ورځ وړاندې د خیبر پختونخوا د کرک سیمې په تخت نصرتي سیمه کې د وسلوالو په برید کې یو پولیس وژل شوی و. د ترکیه دفاع وزارت وایي چې په سوریه او عراق کې د PKK یا کوردستان د کارګر ګوند په سباندې او یا هدفونو حمله کړې دي. د ترکیه دفاع وزارت پرون چهارشنبه د خبر د اعلانولو په ترڅ کې ویل چې دا بریدونه په عراق کې د خپل دولس سرتیرو د وژل کېدو په جواب کې کړې دي. د ترکیه د دفاع وزیر یاشار ګولر په یو ویډیوي پیغام کې چې په ایکس پانه یا په خوانی ټویټر کې خپور کړی ویلي چې د ترکیه په وروستیو هوایي ځمکنیو عملیاتو کې لږ تر لږه 950 وسلوال وژل شوي او د خپلو سرتیرو غاچې اخیستی دی. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په عراق کې د امریکایي ځواکونو د روانې اونۍ د هوایي حملو هدف د امریکا پر تاسیساتو او کارکوونکو د ایران د نیابتي ډلو د بریدونو مخنیوی و. بایدن د متحده ایالاتونو کانګرس ته په یو لیک کې چې خبرې پرون خپور شو لیکلي دا هوایي بریدونه د امریکا او د هغې د متحدانو خلاف د پرلپسې حملو د مخنیوي په نیت شوي دي. د همداراز لیکلي چې د امریکا متحده ایالاتونه چمتو دي چې د ضرورت په صورت کې د ګواښونو او حملو په ځواب کې تر دې هم پراخه او مناسب اقدامات وکړي. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس د ازادي رادیو .com. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته یادونه وکړه د دې سات ډیره برخه د نور بس د خبرونې ته ځانګړې شوې. وروسته یې زموږ همکاره ملالۍ بشیر پر مخ وړي. خو اوس راځو د پروګرام لنډې خبري برخې ته. د لنډې خبري برخې د سر راپور دادی چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې بر په پراتونکو څو میاشتو کې 15.2 میلیونه افغانان د خوړو له ناامنۍ سره مخامخ شي. دغه سازمان په یو راپور کې چې د روان کال د نومبر په میاشت کې جوړ شوی او تازه خپور شوی ویلي چې په دوی کې به 3.6 میلیونه هغه خلک هم شامل وي چې د خوړو د خوندیتوب په اضطراري مرحله کې دي. البته د خلکو د نه خوندیتوب په استراري مرحله کې به وي. تفصيلي زموږ د همکار همایون هیواد پر راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای وړاندوینه کیږي چې د 2023 کال له نومبر څخه د 2024 کال تر مارچ میاشتې 15.2 میلیونه افغانان به د خوړو له نامنۍ سره مخ وي. د سازمان په خپل راپور کې چې د ډسمبر په 28 خبر کړی ویلي دي چې په دې اړمنو کې 3.5 میلیونه هغه خلک هم شامل دي چې د خوړو د خوندیتوب په استراري مرحله کې دي. پر راپور کې راغلی چې 4 میلیونه وګړي بیا له سخت خوارځواکۍ سره مخ دي چې 3.2 میلیونه یې له 5 کلونو کم عمره ماشومان دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي افغانستان له هم له یو لړ بحرانونو سره مخ دی او په دې هیواد کې بشري وضعیت رنګلی بللی. ځینې اړمن افغانان هم وایي دا چې ژمی پیل شوی دوی سره له دې چې د خپلو کورونو د ګرمولو لپاره سونتوکي او ګرمې جامې نه لري ورسره د خوړو له کمښت سره هم مخ دي. د کابل یو اوسیدونکي محمد علي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ولکه د ژمی د سې جمپر لره ما خپل بچیان مې مند سي دي ولکه لرګي په کور کې وي نه ولکه وړ په کور کې وي نه ولکه وړې مې په کور کې وي کله د 80 روپۍ کله د 100 روپۍ دغه وړې واخلو یا د چایو سره دغه ډوډۍ وخورو ولکه مغه د پخلي لپاره مو په خدای قرآن کې چی شي درک راکړل لګيږي.
د افغانستان په جنوب کې یو خونکی چې نه غواړي نو می واخیستل شي هم وای د ماش ته ځنډېدو له امله ډېرې سختې ورځې پرې راغلې دي.
باور کوي په ما باندې ځوان په خپل دغه حالت راغلی دی چې خپل بچیان او خپل مېرمن مې د خسر کړلې دي ځکه ما نسوی کولای سي هغوی ته ډوډۍ پیدا.
د اړمن کسان د طالبانو په حکومت او موسسو غږ کوي چې له دوی سره مرستې وکړي. د ډبلیو ایف پی په وروستي راپور کې د نورو اړمنو کسانو ترڅنګ د هرات د زلزله ځپلیو او له ګاونډیو هیوادونو د وروستیو راستنو شویو یادونه هم شوې چې په وینا یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د سازمان همداشان ویلي 400 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري چې په ژمي کې د 2 میلیونه زیانګالو د ژغورلو لپاره مصرف کړي. که څه هم د طالبانو حکومت چارواکو تر دې مخکې په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحرانونو په اړه خبر شوي راپورونه رد کړي، خو په افغانستان کې د دوی له واکمنې دوه وروسته د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو سازمانونو اداوي کړي چې په دې هیواد کې ورستربلې بېوزلي او بشري مرستو ته د اړمنو شمیر ډېریږي. د ملګرو ملتونو په وینا په 2023 کال کې په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه کسانو بشري مرستو ته اړتیا درلوده چې نږدې 14 میلیونه وګړي پکې په دې نه پوهېدل چې د بل وخت خواړه له کومه ترلاسه کړي.
په دغه راپور کې مو د خوړو نړیوال پروګرام د هغه اندېښنې په اړه جزئیات واوریدل چې وایي په راتلونکو څو میاشتو کې به په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې غذایي خوندیتوب نه لري له 15 میلیونو واوړي. په همدې حال کې میډ ایئر مرستندویه سازمان وایي چې افغانستان د نړۍ له خورا پیچلي بشري بیړني حالت سره مخامخ دی. یاد سازمان تیر ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې ستونزمن چاپېریال، روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی، کارموندنې او د زده کړو بشپړولو په برخه کې ننګونې زیاتې دي. سنا کاکړ د موضوع جزئیات.
د میډیر په نوم یو مرستندویه سازمان وایي افغانستان د نړۍ یو له خورا پیچلي بشري بیړني حالت سره مخ دی. یاد سویډنی سازمان د چهارشنبه په ورځ د دسمبر په 28 په خپل ویب پاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د دې هیواد بشري وضعیت کړکېچن دی او د مرستې زیاتوالي او ملاتړ ته میړنۍ اړتیا ده. د دغه سازمان په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې ستونزمن چاپېریال، روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی، کارموندنه او د زده کړو د بشپړولو په برخه کې ننګونې زیاتوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان ښځې هم وایي چې په اوسني وضعیت کې نجونې نه یوازې له زده کړو او کار بلکې په ټولنه کې له برخه اخیستنې هم محرومې شوې دي. پریسا چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دندې ګوښه شوې وایي طالبان ښځې په سیستماتیک او تدریجي ډول له ټولنې ګوښه کوي.
متاسفانه
له بده مرغه د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بندیزونه پر ښځو ډېر شوي. میرمنې د کار او فعالیت اجازه نه لري، مدني فعالیتونه بند شوي دي، هیڅ میرمنه په هیواد کې فرهنګي کارونه نشي کولای.
له زده کړو بې برخې یوې نجلۍ ناجي حیدري ازادي راډیو ته وویل
په تدریجي ډول ټولې ښځې د زده کړو د دندو له هر څه نه لري کېږي، نو دا حتمان په ښځو باندې ډېر تاثیر لري.
له زده کړو بې برخې یوه بل نجلۍ سپوږمۍ غرنۍ وایي په ټولنه کې د نجونو له حضور پرته یو هیواد پرمختګ نشي کولای.
په یو ټولنه کې څومره حق چې د نارینه وي او د یو هیواد په پرمختګ کې چې څومره رول نارینه لوبوي، نو د هغې په اندازه برابر سهم او رول د ښځینه وو هم دی. پرمختګ کې او د یو هیواد په آبادۍ کې د نارینه وو سره د ښځینه وو رول هم ډیر اړین دی.
میډیا سازمان چې په افغانستان کې له 1996 میلادي کال راهیسې په بیلابیلو بشري برخو کې فعالیت کوي، په خپل تازه راپور کې دا هم ویلي چې د افغانستان له نیمه زیات نفوس چې 3.1 میلیونه کسان کېږي بشري مرستو ته اړتیا لري، او د دې هیواد د یو په درېیمې برخې څخه زیات 15.3 میلیونه نور د خوراکي توکو له نه خوندیتوب سره مخ دي. یاد سازمان په خپل راپور کې د خپل یو مسؤول په حواله زیاته کړې چې زموږ د مرستې پروګرامونو دوام د ګټه اخیستونکو لپاره د ژوند او مرګ پوښتنه ده، او موږ پر نړیوالې ټولنې غږ کوو چې افغانستان هیر نه کړي او په دغه هیواد کې بشري مرستو ته دوام ورکړي. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بېکاري تر بل هر وخت زیاته شوې، چې له امله یې د دې هیواد وګړي له سخت فقر سره مخ دي. د طالبانو حکومت له لوري په یو شمېر دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو په کار تر بندیز وروسته، چې له امله زیات شمېر مرستندویه ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه محدود کړل، بشري وضعیت لا پسې خراب شوی دی.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بس دی ته شرغ لاس زمل علي بشير يم د دې خبرونی تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. 2023 میلادي کال پای ته رسیدلې دی. دا کال د افغان شذو لپاره څنګه وو؟ دوی د راتلونکي کال لپاره څه اندیښنې او هیلې لري؟ پر دې موضوع باندې اوریدونکو نن په دغه خبرونه کې خبرې کوو. تاسو کولای سئ چې لمر سره تماس ونیسئ او خپل نظرونه د دې موضوع په اړه زموږ سره شریک کړئ، او همداراز که غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ هم کولای سئ چې موږ ته زنګ ووهئ. د واتس اپ شمیرې تاسو ته وایم: 00402030011، او د تلیفون شمیره ده 00420221120501. د شدینه اوریدونکو څخه می ځانګړې هیله ده چې تاسو موږ ته زنګ ووهئ او په دې خبرونه کې له موږ سره خپل نظر شریک کړئ، او یا هم د فیسبوک لاله تاسو کولای سئ چې موږ ته خپلې تبصرې پرېږدي، او زه به په دې خبرونه کې تاسو ته وخت په وخت لولم. اوریدونکو، پر دې شمیرو باندې تاسو کولای سئ چې د واتس اپ لاله موږ ته په لیکلې بڼه یا په غږیز پیغام پرېږدي، او که غواړئ چې له خبرونې سره مستقیم تماس ونیسئ او په لایف کې خبرې وکړئ په ژوندۍ بڼه، د واتس اپ و دغه شمیرې ته زنګ را ووهئ: 00420023008111. پر دې موضوع نن په نور بس د خبرونه کې له موږ سره میلمنې دي په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر اغلی شکریه بارکزی، د ښځو د حقونو فعال اغلی نظیفه حقپال، او د ښځو د حقونو فعال اغلی سپیڅلی ځاځی. دوی به نن له موږ سره په دې خبرونه کې خبرې کوي، او خپل نظر به پر دغه موضوع باندې را سره شریکوي چې د ښځو 2023 کال څه ډول و، د دوی د حقونو په برخه کې دغه کال څنګه تیر سو. اغلی حقپال له موږ سره د تلیفون له لارې د سټوډیو سره وصل سوې ده. نظیفه جانې، ډېره مننه چې تاسو وخت وایسته او له موږ سره خبرې کوي. ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، 2023 کال په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې تاسو څنګه ارزوي؟
سلامونه تاسو ته ملالې جانې، تاسو محترم میلمنو ته، او تاسو اوریدونکو ته. څنګه چې موږ ټول ته معلومه ده، تک کال ډیر تور کال وو، خصوصا د ټول افغانانو لپاره، خصوصا د نجونو لپاره. هغه نجونو لپاره چې دوی لازمه و دوی ته چې خپل تاثیر ته دوام ورکړي، دوی د مکتبونو نه فارغ شي، پوهنتونونو ته ولاړ شي، او هغه ښځو ته چې دوی کار کوو، دوی د افغانستان په اقتصاد کې، دوی د افغانستان په سیاست کې، په ټولنیزو چارو کې دوی فعال وو، کار یې کړی وو، دوی خپل د اساسي حقوق څخه، د کار د حق څخه محروم شول. مونږ ډېر راپورونه ولیدل چې نړیوال سازمانونه تحقیقات وکړل، دوی نشر کړل، چې سره د دې چې دوی د اقتصادي او ټولنیز ستونز سره مخامخ دي، دوی حتی رواني تکلیفون سره هم مخامخ شول. نو په دې اساس دا ډېر بد کال وو افغانستان افغانانو ته په مجموع کې، خصوصا نجونو ته او ښځو ته چې دوی خپل اساسي حقوق څخه محروم شول. او مونږ دې سره سره ولیدل چې هغه ښځې چې د خپل د حقوق د غوښتلو دپاره دوی په مختلف ډول څه د کوره څه د باندې مظاهرې وکړل، اعتراض یې وکړل، دوی په شکنجه شول، دوی زندانو ته ولیږل شول، او تر اوسه پورې هم د اکثریت یو تعداد کسان چې خصوصا هغه معترضین ښځې چې په زندانونو کې دي، د دوی د وضعیت څخه مونږ معلومات نه لرو. او هغه چې یو څو کسان خوشې شول د هغوی نه چې مونږ د هغوی د روحي وضعیت نه چې مونږ ګورو، نو معلومیږي چې دوی باندې ډېر بد وضعیت تېر شوی دی په زندانونو کې، چې د ټول هغه اساسي او بشري مسایل چې باید په زندانونو کې په نظر کې وساتل شي، په نور هغه ستاندارد معیارونه چې په نور نړۍ کې دا ټول نقص شوي دي، او دوی غیر قانوني په دغه ځایو کې چې نه صرف د قانون نقص کړی دی، بلکې د افغانستان هغه کلتور هم نقص شوی دی، او دوی هغه ښځې شکنجه شول په زندانو کې. ول نو اب آد ډېر زیات دی چې باید پې وغږېږو. زه به بېرته ستاسو بل ځل بیا پې وغږېږم، بیا بل دفه مې چې نوبت راغی.
ډیره مننه اغلی حقپال. اوریدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور بس دی روانه ده. موږ پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې 2023 میلادي کال د افغان ښځو د حقونو په برخه کې څه ډول وو، دوی د راتلونکي کال لپاره څه هیلې لري، او د دوی اندېښنې څه دي. پر دې موضوع باندې موږ خپلې میلمنې اغلی شکریا بارکزی چې په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر ده، د شوزو د حقونو فعال اغلی نظیفه حقپال، او د شوزو د حقونو فعال سپیشلی ځاځی را ملمنی کړی دی، او دوی به لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي، خپل نظر بر سره شریکوي. اوس مهال لمر سره اغلی نظیفه حقپال له سټوډیو سره وصل ده. د دوی نظر تاسو واورید. اوریدونکو دوی ویل چې نه یوازې د شوزو لپاره بلکې د ټول افغانانو لپاره 2023 میلادي کال شنه وو، او د حقونو په برخه کې د دوی په وینا دغه ډیر بد کال وو. چې پر دې موضوع باندې بل خپل نور ملمنو سره هم خبرو ته دوام ورکوو. موږ هڅه کوو چې خپل نور ملمنی هم له سټوډیو سره وصل کړو. زما همکار قادر جلالوف اوس هڅه کوي چې دوی د سټوډیو سره وصل کړي، او موږ د دوی سره خبرې وکړو. اوریدونکو تاسې ازادي راډیو اوریو، دا د نور بس تخ خبرونه ده. زما لالی بشیر يم، تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې موږ ته پر دې موضوع باندې زنګ راوهئ. د واتس اپ شمیره ده 00420023008111، او همداراز د فیسبوک پر پاڼه باندې ما تاسو ته د همدې خبرونې په اړه معلومات ایښی دي. تاسو کولای سئ چې هلته پر فیسبوک باندې هم خپل تبصره سره شریک کړئ، او زه به په دې خبرونه کې ستاسو تبصرې راوخلم او تاسو ته به ولولم. اوس هم جلالوف صاحب وایي چې موږ د خبرونې دوهمه میلمنه اغلی شکریا بارکزی لمر سره د تلیفون لاره وصل سوی ده. اغلی بارکزی ډیر مننه چې تاسو وخت و استیو په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. تاسو نظر په دې اړه باندې غواړم چې په لمړي سر کې درڅخه و پښتم چې د 2023 کال د شوتو د حقونو په برخه کې تاسو څه ډول ارزوي؟
سلامونه نیکی لی تاسو قدرمن اوریدونکو ته. متاسفانه 2023 کال د افغانستان په تاریخ کې، او مخصوصا د ښځو په د حق او د دوی د وضعیت پک لباندې، یو ډیر شکال نو په دې چې په 2023 کال کې د افغان میرمنو د کار حتی د غیر دولتي مؤسساتو څخه هم بې برخه پاتې شول. د دې تر څنګ د ښځو په وړاندې هغه سیستماتیک تاوتریخوالی چې و هغه هم دغسې ادامه لري، او تر ټولو شیان تر څنګ متاسفانه اقتصادي ناورین، او د طالبانو نور
محدودیتونه چې پر شوز باندې لګولې دي د بیلګې په ډول باندې چې حتی د سر باندې د پانتونونو دروازې وتړل شوې د دې تر څنګ چې مکاتبو ته اجازه ورنه کړله. نن سبا ګونګوسې دي چې حتی دغه اوسني مکاتب به هم ځای په دینی مدرسو باندې بدل کړي. دا تر ټولو زړه خوږوونکې خبره ده. سربېره پر دې د شدید حقوق فعالینو زندانی کول، زندانو ته اچول، بند کول، وحال تکول د دې لپاره هم د دې څنګه حتی هغه سکالرشپونه چې میرمنو د لپاره د اماراتو د لپاره جوړ شوي چې دوی باید لاړ شي، حتی په هغې باندې هم بندیز ولګول سو. په دې خاطر باندې چې ویل کېدل چې اکثره محرم نه لري دې سفر باندې، حالان چې تاسو بهتره پوهیږئ چې یو تعلیمي سفر مطلق د ښځو دپاره او د نجونو دپاره لیلی چې همیشه دوی بالته اوسیږي او مخصوصا امارات هم چې خپله یو اسلامي ملک و. سربېره پر دې زه فکر نه کوم چې نړیوال ټولنه البته د افغانستان باندې چې تاسو وګوري د افغان میرمنو وضعیت نړیوال ټولنې ځان ته جلب کړل. د افغانستان په تاریخ کې او زه فکر کوم حتی د ملل متحد په تاریخ کې اولین بار د جندر اپارتاید نامه باندې هغه ترمینالوژي وکارول سوله د افغانستان د میرمنو د لپاره. دا غ سیستماتیک رقم تبعیض چې د طالبانو د خوا څخه د ښځو په وړاندې دی د هغې په خاطر باندې او د بشري حقونو نقص او جرم چې نن سبا افغانستان خلک ورسره مخامخ دي د ملل متحد په راپورو کې راغلله. سربېره پر دې چې د مکتبونو د خلاصولو شرط پر طالبانو باندې، حتی د اخرنۍ گزارش چې سیزن اوغلو فرایدن سیزن اوغلو جوړ کړل د پاغه کې هم ذکر شوی وو، دا هم یو ستر خان د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره تر اوسه پورې هم لیدل کېږي. خو که څونه هم بهرني مرستې د افغانستان د خلکو لپاره او مخصوصا د ښځو هغه ښځینه کارکوونکي چې په دولتي او نادولتي مؤسساتو کې کار کول، د هغوی د بیکاري په خاطر باندې نن سبا نړیوال ټولنه د افغانستان خلکو سره مرسته کوي، خو بیا هم اقتصادي وضعیت د افغان میرمنو دننه په افغانستان کې یو تل بل ورځې شاتګ لري. د دې تر څنګ متاسفانه د دې پر ځای باندې چې موږ وګورو چې افغان میرمنې د ډاکټر او انجینیرو اقتصاددان په صفت باندې دوی د مسلکي درس ورته ورکول کېږي، موږ هر ورځ اورو چې صرف د خیاطۍ لپاره د زمينه برابرولو لپاره او د ماشين د خیاطۍ ورکولو ویشلو لپاره او یا هم د نانوایی د دې شیانو جوړولو لپاره شته هڅول کېږي. او متاسفانه دا یوازینی لاره ده چې شته د دې د لارې څخه کولای شي چې یعنی خپل ژوند تامین کړي. سربېره پر دې چې متاسفانه افغانستان نور د دنیا سره په اړیکه کې نه ده، بیا هم د افغانستان د میرمنو وضعیت په سکیورټي کونسل کې یا شورای امنیت سازمان ملل متحد کې، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد کې څو ځلې مشخص جلسات دی په خاطر باندې ونیول سوال او په دې خبرو باندې خبرو اترې وسولې. سربېره پر دې چې متاسفانه د نن په افغانستان کې هغه نهادونه چې د ښځو د لپاره او د افغانستان د خلکو د حقوقو د تامین د لپاره د دې څخه د مخکې و نن سبا هیڅ د سیداره نسبت شي د توانېږي ولار سي او خپل یو شکایت سرچ کی. متاسفانه ډېر په خوشنۍ سره باید وایم چې په افغانستان کې د نن د دولتي مؤسساتو دروازې د ښځو په وړاندې تړل شوې دي. حتی که چیرې دوی یو رسمي ادارې ته ځي او د خپل هغه کارونو رسمي کارونو د لپاره غوښتنلیک وړاندې کوي، د یو تبعیض سره مخامخ کیږي. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست افغانستان کې حتی نا دولتي مؤسسې او شرکتونه چې د ښځو د خوا څخه مخته وړل کېدل او دوی د افغانستان د مدني ټولنې یو ستره برخه وه، هغه هم دوی ته احوال ورکړل چې یا د خپل په کور کې کوم نارینه چې دی د خپل مؤسسات د هغوی په نوم باندې کې او یا یو بل نارینه نو ته واړی او درغه ورسته دی بیا کولای شي چې خپل فعالیتونه ته ادامه ورکړي. دا هغه ناورین دی چې نن سبا په افغانستان کې د افغانستان میرمنې افغانستان انجونې ورسره مخامخ دي. دا چې د باندې د افغانستان څخه مشتونی لاسته راوړنه لرو نه لرو دا بیله خبره ده، مګر د افغانستان کې او په افغانستان کې د نن د هرې ورځې په تیرېدو سره موږ وینو چې محدودیتونه تر دې حده رسیدلې دي چې نور سړی پر بل هیڅ محدودیت باندې فکر نشي کولای. د ټولو شیانو تر څنګ تاسو وینئ چې د کوچنی نجونو سره او نابالغ نجونو سره د واده کولو او مخصوصا دا چې طالبان مشران دې ته هڅول کېږي چې دویم او درېیم او څلورم حتی پنځم شته وکي، دا هم د اندېښنې وار خبره ده. په دې چې دوی په ځینې ځایو کې جبران خلک دې ته هڅوي چې د دوی مشرانو قمندانانو او یا د طالبانو د ګرو د غړي څخه ودونه وکړي، او دغه ودونه هم ښه پایلې زه فکر نه کوم چې ویې لري. یو د سلو سال په لحاظ باندې او بل په افغانستان کې چې هر نظام راغلی دی قدرت ته رسېدلی دی پیسې ټولولو او شو د کولو ته مخ اړولې دي، چې متاسفانه د وخت په تیرېدو سره به موږ وینو چې لکه څنګه چې د جنگ څخه موږ ته ډېره ستره کچه باندې کوندي یتیمان معلول و معیوب خلق مشتپات سوله، دغه رقم باندې هم متاسفانه د افغان میرمنې بها چې کوم دوی د هغه د جنگ یا د سیاسي قدرت واکمنو چارواکو ته ورکوي دا هم یو ستر
ډیره مننه اغلی بارکسی. زه بیرته تاسو ته راځم. تاسو ډیرو مسایلو ته اشاره وکړه چې په دې اړه باندې به ورسته په خبرونه کې نور خبرې هم کوو. اوس هم یو اوریدونکی را سره دی، اول به دوی را واخلو بیا به د میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده. وعلیکم السلام او ډیر مننه چې تاسو مرته زنګ وهلې دي. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ کولای سي، او کنه غواړئ خپل پیغام یا پښتنه مطرح کړئ مهرباني.
نیکی احترام مات شاغلی شکریا بارګزی تمړن کوم تاسو د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته وړاندې کوم. محمد قاسم ملک کوزیم دا ګړې د ایران
سلام علیکم. الکوزه صاحب مهرباني. بله تاسو ژغ مشتره دې مهرباني وکي.
نو زه به درې خبرې په لنډو نن کې وکم چې خدای دې وکي سست خبروم. زه به دونه قدر کوم چې په افغانستان کې هیڅ وخت د لپاره کار نه دی شوی چې د دوی حق ورکړي، نه د جمهوریت په وخت کې وشوز د حقوق پرور کوي دې نو څور کو سوې دي نو په چیرې کې دا سوي دي چې دوی شوز ته حقوق ورکړي دي. په ټول نړۍ کې په افغانستان کې شته زه در په دره د شې هیڅ حقوق نه دی ورکول سوی، کدی وایي د مرته شریعت په رڼا کې دوی ته حقوق ورکړي دي، هیڅ نه کړي، بس صرف هغه شو چې دوی مخته وړي جمهوریت او شعار چې په غوړان کې ویل چې جمهوریت دی ازادي ده، هیڅ ازادي شوزنه نه ورکوته. د جمهوریت په وخت کې هم ښځې تر پښو لاندې وې، اوس هم تر پښو لاندې دي، په تېر وخت کې هم تر پښو لاندې وې. دا یوه خبره. او بل په افغانستان کې هیڅ چا د ملت لپاره کار نه دی کړی. چې شکریا بارکزی خپل په خبرو کې وویل چې هر حکومت راغلی دی یا ښځې کوي یا ماستول خوشتان دغه رقم ده. د جمهوریت په وخت کې ټول پیسې ټول کړوس په ترکیه او په آرلند او په امریکا او په نور نور ځای کې خپلې شکایت کوي. موږ د افغانستان ملت تر په دار یو دا نه چې وایي شوز ته حقوق نه دی ورکوي، موږ د ملت خلکو ته یو تم حقوق نه دی ورکوي. ټول تر څو لاندې سوي دي هیڅ چاته حقوق نه دی ورکوي. وایي د شیز ناری نه وي چې موږ حق نه موږ به تعالی مکیږو دا د افغانستان خلکو ته زړه رمله ته نیمه چې یو ظالم پر دوی شین دوی تکي دا زین سازینه د سوی د دوی د خرچ دوی د یو دولت سره په سره کینه کار وکي، دا دولت په سره کینه پر دوی باندې حکومت او حکومتداري وکي. دغه په ځین راګیږي چې دا موږ ورځ ورځ شهر او مختنزه وزمو ورځ ورځ تاکي ترانه مختنزه خپل پستر ګوینه چې موږ حق خپل ته چې شدیم و دتایلم تپاتیج دوی جغ نپورت کی بل داغشی و نپارت گوری که خبال دپیسو دپاره و جغ پورت کیشترش کنید تو کم جغ نپورت کی یه خب کوری کرار ناستی تا کشته دتایلم کیج دتایلم دیشب داغ پکر نکی سبب امور نداختار لرو نباید شد پیروت لرو نباید شد پیو دفتر کی لرو ولی چه نار بگرد کار کی نو دشکری برای دیس از دیر خوشحالم دیش مزار لری
بله ستاس جغ مات مات کیجو خو ستاس هدف می واخسته یو ستاس د تبصره په اړه باندې به موږ خبري هم ورسته کوو ډیر مننه چې تاس موږ ته زنګ راوهي او ستاس نظر موږ واخسته اوس هم ګورو چې کوم بل اوریدونکو وي فکر کوم چې یو بل اوریدونکو هم ستاس د دوی جغ به هم راوخلو به ملمنو ته ورسو مهرباني وکي ازادي رادیو ش فکر کوم چې ژغې قاتاسو اوس هم اوریدونکو تاسو کولای سي چې نور زنګونه مشته وو هي زبه تاسو ته په دې خبرونه کې ځای درکړم د شدینه اوریدونکو څخه می ځانګړې هله د چې مشته زنګ راو هي د خبرونه تاسو د مسایلو په اړه دي او تاسو نظر مشته مهم دی د واتس اپ شمیره ده 00420023008111 پر دغه واتس اپ شمیره باندې تاسو کولای سئ چې زموږ سره تماس ونیسئ او زه به ستاسو نظر په دې خبرونه کې راوخلم اوس هم خپل ملمنو ته بیرته ورځو اغلی حق پال ستاسو د خبرو او همداراز د اغلی بارکزی د خبرو په تړاو باندې پوښتنه کوم د افغان شوزو او نجونو د زده کړو د کار څخه د محرومیت په اړه باندې خبرې وسوي د نورو مسایلو ترڅنګ تاسو چې کله په افغانستان کې په نور ولایتونو کې لښودو سره په تماس کې سي د دوی سره خبرې کوي هغه کوم کې سي چې دوی تاسو ته کوي څه ډول ژوند تیروي شې او تاسو هغه کیسې یا د دوی د ژوند د وضعیت چې تاسو له دوی څخه اوریدلې دي تاسو کولای سئ چې یو څو بلګې مشته وایست او د زده کړو او کار څخه د محرومیت کال دوی څنګه تیر کوي په افغانستان کې
مننه ګوري تاسو مختلف خلکو سره په تماس کې کیږي مثلا داسې نسل دا چې اغنجونې چې دوی دا امید درلوده او دا خوب او دا هدف درلوده چې دوی مثلا قاضي شي ډاکټره شي یا انجینر شي دوی موږ ته وایي چې مجبور استو چې زه په کور کې حیاتي وکم او یا یو حیاتي کورس ته ولاړ شم او یا دا چې د پانتون په دریم او څلورم صنف کې انجینر و او انجینری لوستله او غوښته چې انجینر شي او یعنی فکر وکړي چې تاسو څومره زحمت ویسته وو او څومره یو مغلق او سخت مسلک د انجینری خو دوی تصمیم نیولې دي چې کچېری زمينه دي ته مسایل شي چې یا حداقل یو خصوصي انسټیټیوټ یا پانتون پیدا شي چې دوی نرسنګ وایي مسلک ته به تغیر ورکړي تر دې چې دوی آینده نه وري چې دوی د یو انجینر په توګه او یا د یو قاضي په توګه او یا بلاخره د یو سیاستمدار په توګه د یو ژورنالیست په توګه په ټولنه کې خپل رول ولوبوي دا یو بیلګه ده یعنی تغییر د مسلک او یا بیخي مسلک ترکول او درس ترکول او بلاخره حیاتي او نور کارونه ته مخه کول موږ د سه خود سره هم په تماس کې استو چې دوی افغانستان کې په ډیر مهم بستونو کې کار کوي د بیلګه په توګه چې زما همکاران ول ډیپلوماټ خزي چې یان یونټ چې دوی په یو یا دوه ځلې ډیپلوماټیک ماموریتونو کې وظیفه او دنده تر سره کړې ده لکه استرالیا لکه کاناډا لکه اروپایي هیوادونو کې کار کړی دی خپل ماستریان لوستې دي او یعنی ډیر جوار او ډیر مهم په نړیوال توګه باندې تجربه ترلاسه کړې دي خو دوی نن په کور ناست دي ځکه چې د کلاشي طالبان وخت ورسېدل دوی ته وویل شول چې تاسو نور ماش به درکو خو تاسو په کور کې نه ماش هم کلشته او یا هم ز دقیقا اوس نه پیغم چی ورسیږي ورته کنه رسیږي خو ماش خو د سند چې صرف ماش مهم ده مهم ده چې خلک غواړي چې هغه ظرفیتونه هغه بخش کې چې دوی په کلونو کلونو کار کړی دی غواړي چې دغې څخه استفاده وکړي او د ټولنې دپاره کار وکړي. دغه ډیپلوماټان په کور ناست دي. دوی هغه ډیپلوماټان ول چې په نړیوال سټیج کې د افغانستان د منفعت دپاره خبرې کولې، ملاقاتونه یې کوه او بین المللي تجربه یې درلوده. نن دوی اجازه نه لري چې خپل هغه وظیفې ته تر وزارت خارجي پورې ولاړ شي. همداسې مونږ پوهیږو چې دا ورور اشاره وکړه چې افغانستان په هیڅ دوره کې کار نه ده شوی. مونږ د افغانستان په تاریخ کې مونږ د 2000 نه ډېر یا تقریبا 2000 مونږ په پولیس او په دغه کې خزینه کارکوونکي درلوده. مونږ قاضیان درلودل چې دوی نه صرف دا چې د ښځو په مسایلو کې او فامیلي مسایلو کې یا د تاوتریخوالي پر ضد چې کومه محکمه جوړه شوې وه دلته کار کوو انوالی کې کار کوو، بلکې دوی د مواد مخدر د په نورو جرایمو په ضد مبارزې د نورو محاکمو کې چې جوړ شوی دلته کار کوو. یعنی دوی د دوی په هغه اقتصادي او د دوی هغه کاري ژوند د دوی په خصوصي ژوند باندې هم ډېر تاثیر
ډېره مننه آغلی حق پال. زبیر ته تاسو تر ځمه تاسو هم ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې په دې اړه باندې به نور خبرې هم کوو. اوس هم اوریدونکو ستاسو یو څو تلیفونونه بر واخلم. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. له موږ سره ملمنی آغلی شکری بارکزی او آغلی نظیفه حق پال دي. د دې خبرونې له درېمې ملمنی آغلی سپیشل زازی سره موږ هڅه کوو چې دوی هم د استودیو سره وصل سي. اوس هم یو اوریدونکو دی، اول به دوی را واخلو بیا به ملمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
السلام علیکم محترم علي جان بشیر خور، سلامونه او نیکې هیلې ومنې.
وعلیکم سلام، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلې. دی که خپل نوم یادول غواړي مهرباني وکړئ او که کومه تبصره یا پوښتنه لري.
نن نوم خو پر شنو کې هر وخت خپل نوم معرفي کوم. دما کشمیر خان زرملوال مینون در دی خیبر پختونخوا هریپور نه میاری کنه ولې دا بیا هم سلامونه تاسو ته د زده ورې دی راځو ورې دی دوه مېلمنو ته وړاندې کوم سلامونه او نیکه هیر.
مننه زرملوال صاحب، تاسو زموږ د مېلمنو څخه کومه پښتنه لري که د موضوع په اړه باندې تبصره کوي او که تبصره لري مهرباني او پښتنه هم کولای شي.
نه زه غواړم چې یو څه نظر پر وړاندې کوم. مدارې جانې
سمه د ولین مهرباني
پښتنه کوه خو ورسره به پښتنه موکو. دغه په افغاني ټولنه کې لکه څنګه چې مخکې معلومه ده، یا مثلا ما ورېدلې دي په افغاني ټولنه کې زیات شمېر د داسې خلک دي چې هغه د مېرمنو سره مثلا د یعنی ښځو سره یعنی ناوړه چلند کوي. یعنی په قانونو خبره ده، یعنی دا د نن ورځې نه ده، نه دغه د دوه نیمو کالو خبره ده چې مثلا د امارات اسلامي د افغانستان دولت منځته راغلی. د دې نه هم مخکې زور زیاتی به کېده. مثلا ښځې وي هغه به په بدو کې ورکول کېدې، کونډه به په زور باندې بل یو کور نه جګه شوه او بل چا ته به یې ورکړه، یا به یې تجارت په بانه باندې به وکړه چې مثلا راځه فرانچې زیارت ته ولاړ شو. هغه به شیک بوک پلاتی باید په کور کې نه ولا وای دا دی جې دا دغه ته نه لیدو بس دغه ته ناشته یا تی باغه خبرم نه و. او یا به وهاله تکول زور زیاتې دا هر وخت د پښتني او افغاني بلکې افغاني ټولنه چې هر وخت وو نه وای دا ستا اوس دوه نیم کال کې چې محترم ملالی جان کومه چې سمات معلومات خځې په مطلب په بده کې ورکول کې دی، یعنی غاګ به کې دې چې مثلا دا د ماده د پلانکی خور یا لور د ما شو، یا به نور څه مشکلات وو کلوب غروته خاص به تراوه دران دا کارونه به تکول. او شي هم پکې یو خبره ده. او بل په دغه تیر شل کال کې چې مالې د قرضې دور وو ډېر لسکاله وکاله د اشرف غنی دور په یو وخت هم خځې وګ ورځ نه دلته لږه چاپی به مشکلات بو کور بند بو ورغله خجبم شیطانی کې دې نه ټول کورنۍ یو خدا خبره وا او بل د ما فکر او نظر باندې ملالی جان خدای پاک دې وکړي چې دغه را روان 2023 کال په افغانستان کې د خځو لپاره یو ډیر ښه شاګوم ولري دغه کال ځکه لپاره دې د موږ د تاسې په ټولنه کې چیرته یوه ښځه تعلیم ونه لري ښځه پوهه ونه لري نو هغه ښځه په یعنی ډېر مشکلات او ډېرې
ډېره
مننه
مننه زورمل وال صاحب چې بله بله ډېره مننه سلامت اوسئ ستاسو نظر مو واخیستی او مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه ستاسو د خبرو په تړاو باندې به زه پوښتنې هم وکړم له خپلو میلمنو څخه اوس هم ګورو که نور اورېدونکي وه اورېدونکو زه ستاسو غږ ته وخت په وخت ځای ورکوم په دې خپرونه کې آغلې بارکسي ستاسو څخه به د الکوزي صاحب د پوښتنو د خبرو په تړاو باندې پوښتنه وکړم دوی مخکې د ایران څخه موږ ته زنګ وهلی وو د درېو خبرو ته اشاره وکړه د چې په افغانستان کې هیڅ کله د جمهوریت په ګډون باندې شوځو ته بنسټیز کار نه دی سوی د همدار ازول چې یوازې شځې نه بلکې نارینه هم اغیزمن سوي دي د اوسنی وضعیت څخه او دا چې یوازې شځې شکایت کوي دوی باید شکایت ونه کړي بلکې د افغانستان پر کچه باندې باید ژغ پورته کړل سي د بیا درېمه خبره دا هم وکړه چې خلک اصلا ژغ نه پورته کوي د خپلو شځو د حقونو دپاره او چپ ناست دي ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې آیا تاسو د دوی دغه خبرې تاییدوئ فکر کوئ چې دوی دغه نظر چې دوی ورکوي په دغه درو سرو مواردو کې فکر کوئ چې دغه سم دی آیا رښتیا هم په جمهوریت کې د ښځو لپاره بنسټیز کار نه دی سوی او که فکر کوئ چې نه تر یو په مناسبه په تناسبي شکل باندې یو څه کار سوی و د ښځو دپاره
مننه ملالۍ جانې حدی اقل زغوارم صرف تو بیل گوان در جمهوریت وقت که توک در جنو در تعلیم در حق در پار چه مکتبون دروازه خلاصی جنجال و ستون زلوه مش هر کال دکتران، انجینیران، جورنالستان او کارپوهان به در افغانستان در پانتونون و چخه فرقی دل در دیتر تنگ مشخص دفترونه موجود و چون شده پکشی کار که علوم نارینه یعنی دونگا فقر و غربت سره چه نون سبا شده مخامخت یا وقت مخامخت نو در یه ترسنگ در فکر کومه چه بنسطیز کار که نوائی سوی نو نن افغان میروانی پدینا پیدل چه در دی حق چه دی که دیسی در دی هدف در بنسطیز کار تخدایی چه یعنی ستون در پتولنی که هر دوره که در حاکیت هوا زه نه وایم چې د جمهوریت په وخت کې افغانستان کې هیڅ ستونزه نه وه که زه خپل هغه تیر خبرو ته مراجعه وکړم څو کاله یعنی شل کاله کېږي چې زه ازادي راډیو سره خبرې کوم تر شله اضافه یوویشت کاله همیشه موږ د حاکم نظام چې کوم نیمګړتیاوې پر هغې باندې به م خبرې کولې سربېره پر دې چې په ځینې مواردو کې د ښو کارونو بېلګه مو هم ورته ورکوله نو که چېرې نن سبا تاسو د نجونو مکتبونو ته وګورئ چې څونی تعمیرونه یې دي دا چې په تېر نظام کې د ښځو دپاره د کار زمینه تر کومه حده پورې مساعده وه نو که چېرې نن هم په هغه کچه باندې حداقل یو شی مساعد وای څه فکر نه کوم چې دا به یو خاند یا یو معزل بلل کېدل د دې تر څنګ دا چې ولې افغان نارینه خپل ژغ نه پورته کوي او دا چې کلان په افغانستان کې د ښځو او نارینو حق تر پښو لاندې دی زه دا خبره سل په سل ورسره منم موافق یم مګر کوم سیستماتیک تبعیض سره چې د افغانستان میرمنې ورسره مخامخ دي نارینه نه دي د بېلګې په ډول الکان کولای شي چې مکتب ته ولاړ شي پوهنتونو ته ولاړ شي درس وایي دنه څه کوله هلکان یا نارینه کوای شي چې د خپل کور څخه سفر وکړي باندې ولاړ شي څوک پښتنه ور باندې نه کوي ښځې اشاره ګانده نه شي کولای د هلکانو دپاره د رسمي او نارسمي دولتي مؤسساتو غیر دولتي مؤسساتو دروازې خلاصې کار دپاره متاسفانه افغان میرمن دپاره نه دي نو زه فکر کوم چې خالي دغه درې بېلګه کوای شي چې دوی ته ووایي چې په افغانستان کې سربېره پر دې چې مدني او اساسي حقوق د افغانستان د خلکو تر اوسه پورې په یو تعریف سوی باندې چې دغه تعامل د
خلق او حاکمیت یا سلطه یا رژیم په مابین کې سره کمی متاسفانه تنه نه پورې موږ یو مشخص تعریف نه لرو. د خلکو د حقوقو تر پښو کېدلو دا ستر متاسفانه مازال دی چې افغانستان ورسره مخامخ دی، خو بل خصوص د ښځو حقوق. یعنی دا په دې معنا باندې نه ده چې یوازې د ښځو حقوق سبا په افغانستان کې نقص کېږي، د نارینهو دا هم کېږي، خو د ښځو هغې په دې پرتله باندې دی چې تاسو وینئ چې هغه تبعیض یو څوک دې په خاطر باندې چې نجلۍ ده یا ښځه ده یو کار نشي کولای. نو په دغه حساب باندې دا چې دوی مخکې هم ورته ورور اشاره وکړله چې خلک باید خپل حق دپاره خپل ږغ پورته کړي، او که چېرې د افغانستان خلک په دې باندې راځي چې دوی راتلونکي ته نه ډاکټر ولري نه انجینیر ولري نه ښځې او نه نارینه، په دې چې متاسفانه په پوهنتونونو کې هم ډېر بدلونونه د تعلیمي مسایلو په اکله باندې راغلي، نو پرمختګ نه او افغانستان تر ننه پورې هم نن سبا که چیرې هغه یو وچه ګوله ډوډۍ هم خلکو ته رسېږي، دا هماغه بهرني مرستې دي چې افغانستان ته راځي، د افغانستان د خلکو په نامه راځي، چې هغه متاسفانه ټوله خلکو ته په مناسب او د عدالت پر بنسټ باندې نه ویشل کېږي. د طالبانو چارواکي په هغه کې هم خپل سیاسي ګټې ویني، نو بیا نو سمه خبره ده هېڅ د خپل ږغ پورته نه کوي. که پاکستانی راغی در باندې حاکمیت وکړي، که ایرانیان راغلله، که روسان راغلله، که امریکایان راغلله، او که نور، او که چیرې او یو منځوي افغانستان دی چې نه دنیا سره به تعلق ولري او نه دنیا به دوی سره تعلق ولري، یو پسرفته افغانستان دی چې په هغې کې د پرمختګ او د ترقي او د ښه اقتصاد خبره به بیخي نه یې. زه کله ناکله دا خپل خلکو ته هم افسوس می راځي په دې چې تاسو وینئ چې په تېر دوه نیم کالونو کې طالبان خپل سرپرسته اداره یعنی ونه توانېدله چې یو منظم ادارې ته یې واړي، یا د خپل شتون لپاره خپل تعریف وکړي په د قانون په چوکاټ کې، یا هغسې قانوني نهادونه رامنځته کړي کوم چې افغانستان ورته ضرورت لري. خو بل خواته چې تاسو وینئ دا انکشافي پروژې چې اعلان کېږي پیسې هم د باندې څخه راځي، او دا پروژې هغه پروژې دي چې پخوا ځینې پروژو پر سر باندې وکاله تک هله خالي د پروژې د جوړولو او ډیزاینولو لپاره وخت لګېدلې دي، او دوی داسې فکر کوي چې ولا دا ګرد شیان د طالبان د خوا څخه کېږي. موږ خپل دیني عالماو ته احترام لرو، مګر په دې هم پوهېږو چې یو دیني عالم یو کانال نسی جوړولای، یو دینی عالم یو تونل نسی جوړولای، یو دینی عالم یو عملیات چې په شفاخانه کې نسی کولای، حتی یو دینی عالم نسی کولای چې یو شق قومندان نسی. دوی چې دا نن سبا د افغانستان جګړه هر کله دا ګوریلای جګړه وه، فکر وکړي سبا بل سبا پاکستان پر موږ باندې حمله کوي د ټي ټي پی په خاطر، شتون په خاطر باندې، یا بل ملک تاسو خپل دفاع د پاره چل لري. دا نن چې کوم د افغانستان اصلي هي طالبانو خرڅ کړي، هغه دې په خاطر باندې چې دوی غواړي چې د خپل اقتصادي وضعیت شکی، البته د افغانستان د اقتصادي وضعیت سره خبرې کوي، او په نړیوال بازارو کې په قاچاق ډول باندې خرڅ کړي دي. دا خپل هم یو ستر جفا ده چې یو شتمنی ده چې د افغانستان د خاورې څخه وتلې دي. زه نه غواړم هغه شیان ته وګرځم چې نور څه سره جفا د خلکو سره سره، مګر دا چې خپله د افغانستان خلک هم لږ دا د عقدو څخه بغیر یو سالم قضاوت ولري، د خپل حق دپاره خپل ږغ پورته کړي. تاسو د څونې نارینه وو ږغ اورېدلې دي، لکه چې نن سبا له کوزي صاحب یاده کړله چې د خپل حق دپاره غواړي ودرېږي، یا د خپل کورنۍ حق د پاره غواړي ودرېږي. ټولنه د نرو ښځو څخه جوړ ده، او د تاریخ په اوږدو کې موږ ویل دي چې د افغانستان میرمنې هغه خپل انساني اسلامي حق غواړي، تر هغې بالا بل شی موږ نه غواړو. د انسان په صفت، د مسلمان په صفت، په یو ټولنه کې موږ ته هغه حق راکړي چې بل ملکو کې ورته ورکول کیږي. کله ناکله دی وایي چې ولا غ اروپایي حق دی او غربي حق دی. افغان میرمنې نه هغه کم حق وایي نه هغه موږ دغه باندې نه ډېرې خبرې لري، یعنې د انسان په صفت باندې باید وپېژندل شي. او یو ټولنیز بدلون ته ډېر ستر ضرورت شته. د دغه نه اوسنی ناورین او تیر ناورینونو د پای ټکی ښودلو دپاره ټولنیز ویښتیا ته، ټولنیز حرکت ته، دا چې ټولنه ځان مسؤول وګڼي، دې ته سخت ضرورت شته.
ډیره مننه اغلی بارکسی. زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی حقپال، ستاسو څخه د ښاغلي زورملوال د خبرو په تړاو پوښتنه کوم. دوی یادونه وکړه چې یوې خواته پر دې باندې خبره کیږي چې د طالبانو حکومت سره ډول په سیستماتیک توګه لښوځو سره توپیری چلند کوي، خو دوی پر ټولنیزه کچه باندې د توپیری چلند ځینې مثالونه یاد کړل چې په افغانستان کې د ناوړه دودونو له کبله لښوځو سره د پخوا څخه توپیری چلند روان دی او دا د یو عادي چلند په توګه باندې پر مخ ځي او څوک یې تر پوښتنې لاندې هم نه راولي. ستاسو په نظر کله چې په سیستماتیک توګه د حکومت د خوا څخه د ښځو پر وړاندې باندې توپیری چلند روان وي، دغه و نور تاوتریخوالي ته څومره لاره یا زمینه برابرولای سي؟ او په دې برخه کې که یو څو خبرې وکړي چې په افغان ټولنه کې څه شي څه ته اړتیا ده چې باید دغه ناوړه دودونه له منځه ولاړ سي؟
مننه مالاله جانی. زه فکر کوم چې دا ډېره مهمه مسله ده، ځکه چې اکثریت په دې باندې خبرې کوي چې دا خو یو فرهنګي مشکل ده او طالبان هم چې دا کار کوي، دوی هغه خلک هم داسې غواړي، نو باید همدغسې بندیزونه باید واوسي. زه فکر کوم چې خلک باید د هغه تاسو هم ورته اشاره وکړل، سیستماتیک او ټولنیز او یا تختاری تاوتریخوالی ترمنځ باید یو تفاوت تقایل شي. معنی دا چې یو تاوتریخوالی ده چې یا هغه دودونه دي یا هغه مشکلات په ټولنه کې چې هغه کېږي چې فرهنګي وي، هغه کېږي چې اقتصادي وي، هغه کېږي چې اته رواني وي. رواني معنی دا چې په هغه ټولنو کې چې د جنگ نه وتلي وي، موږ ګورو چې څلوېښت کاله تقریبا موږ په جنگ کې یاستو، نو بعضې دودونه پاتې کېږي، بعضې مشکلات پاتې کېږي او هغه مشکلات د حل کولو دپاره، یعنی په دې شلو کلونو کې چې جمهوریت په وخت کې هغه کارونه چې وشو موږ وایو چې هغه کارونه بنسټیز نه وو یا ټول خلک ورڅخه استفاده ونه کړای شو، یا حداقل د خلکو د وضعیت د تغییر دپاره په ډېر وسیع توګه باندې تغییر را نه وړل، زه فکر کوم چې یو دلیل دا ده چې موږ باید ډېر غټ توقع نه لرو، ځکه چې دغه اجتماعي تغییر چې د وخت ضرورت لري او ډېر اساسي کارونو ته ضرورت لري چې شل کالو کې او هغه محدودیتونه چې د اقتصاد له پلوه د جنگ سره موږ مخامخ وو، د نورو مسایلو سره مخامخ وو چې مانی کې د خدمات خلکو ته ورسیږي او بالاخره تغییر راشي په ټولنه کې، نو په دې اساس باید خلک چې کله انتقاد کوي باید ټولنیز دودونو او د حکومتي یا سیستماتي حکومت هم خونه شوې له طالبان ته خواده اقل یو سیستم یو حالت دی چې د واک له طرفه تاوتریخوالی په خزو باندې تحمیلیږي. که تاسو په نورو نړۍ کې وګورئ، مثلا پاکستان زموږ نږدې هیواد او ډېر موږ فرهنګي او خصوصا د دین د لحاظه هم موږ ډېر شباهتونه لرو. تاسو د نړۍ په لست کې وګورئ، دویم هیواد دی چې هلته هم د ښځو په مخ تاوتریخوالی شته، خو معنی دا نه ده چې هغه تاوتریخوالی د حکومت له طرفه ده. ښځې هلته په سیاست کې، په اقتصاد کې، په قضا کې، په هر برخه کې قانوني ممانعت ملری چې اشتراک ونی کی دا چې دودی مشکلات شته دا چې اقتصادي مشکلات شته هغه ډیر عوامل ته اړاو تړاو لري چې هغه حل شي او وخت ضرورت لري اته اقتصادي پرمختیا خپل یو اساسي عنصر دی چې دغه وضعیت ته تغیر ورکړي دودی حالتونه ته تغیر ورکړي نو په دې اساس زه فکر کوم چې هر نړۍ د نړۍ هر هیواته او خصوصا افغانان باید په دې باندې پوه شي چې سره د دې چې موږ هم دومره دودی مشکلات لرو حکومتونه باید دا مشکلات نور ډیر نه کړي یعنی واکمن ار چارواکي چې په واک دي دوی باید د دوی مسولیت ده چې دوی لار هموار کړي ته چې باید هغه مشکلات چې د ټولنې د پرمختیا مانع دي هغه باید کم کړي د مثال په توګه مونږ په دې باندې پیږو چې د ښځو ونډه په ټولنه کې مهمه ده په هر برخه کې خواغه د جمهوریت په وخت کې یو اساسي قانون وو چې په هغه اساسي قانون کې ویل شوی و چې ښځې او نارینه د قانون په مخ مساوي حقوق لري ښځه کولی شي چې په سیاست کې په هیڅ برخه کې هغه ته ممانعت نه و په څنګ کې هغه کې ویل شوی و چې دغه حقوق چې دي دا د اسلام سره په ټکر کې نه دي او هیڅ هیواد کې د تقریبا 40-50 اسلامي هیوادونه موږ لرو په نړۍ کې هیڅ هیواد کې تاسو نه ګورئ چې د ښځې څخه دغه د کار او د درس او د خصوصا اته د قضا حالت کې چې وايي بعضې علماي یا فقها دغه لري اختلاف لري چې ښځې قضاوت کولی شي که نشي کولی خو موږ ګورو چې هغه د پاکستان یو سني حنفي فقه باندې پر بنسټ باندې جوړ شوی هیواد دی چې په هغه کې د شورای قضایی په سطح باندې یو ښځه د قاضي عضویت لري نو په دې اساس افغانان چې قضاوت کوي زه فکر کوم چې دوی باید یو څه توپیر باید د سیستماتیک تاوتریخوالی او هغه تاوتریخوالی چې په ټولنه کې ده د دې ترمنځ پایل شي
ډیره مننه بله مهرباني
او تاسو دویم سوال دا چې تاسو ول چې څه وشي
مهرباني
دا چې څه وشي سفیر صاحب ورځ ډیر ورته خو اشاره وکړه زه صرف دا غوې خبره په تاکید کې بیا هم په دې باندې تاکید کوم چې خپل افغانان باید تصمیم ونیسي چې آیا مونږ بیل دینه چې دا د دوی اساسي حق دا او اسلامي حق دا او کلتوري حق دا او بشري حق دا د یو طرف ته پریږدي آیا د یو کورنۍ مثال کته سو واخلې یا د یو کوچنی کلی مثال تاسو واخلې آیا یو ټولنه بیل خزي د وندې څخه پرمختیا کولای شي کنه شي کولای مونږ تقریبا اته 20 میلیونه مونږ وايي چې نفوس مونږ په فقر کې دی یعنی اقتصادي بحران سره مونږ مواجه ایا د دې حالت موږ وته شو بل دینه چې خزي پروتونه کې رول ونه لري ام دا وسته اقتصاد ټول راپورونه وایي چې یو دلیل دا ده چې مثلا په ملکی خدماتو کې په مؤسساتو کې په نورو برخو کې خزي د خزي فعالیتونه اقتصادي فعالیتونه درې ودرول شوې دي د طالبانو لخوا او هغه سره چې د فعالیتونه ودرول شوې دي اقتصادي کومکونه هم قطع شوی دی خصوصا هغه د انکشافي کومکونه هم قطع شوی دی نړیوال ټولنې څخه نو مستقیما اغیز د خزي د دوی نه د تعلیم او د کار حق اخیستل مستقیما اغیز د یوې کورنۍ په اقتصاد او د یوې کورنۍ په دسترخوان باندې دی
ډیر مننه غلی حقپال اوریدونکو تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونې زغ خبرونه نور بستې مو اوریدل زموږ لملمنو څخه ډیر مننه کوم د اغلی شکریا بارکسی او اغلی نزیفه حقپال څخه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ د اغلی سپیشل ځاځي سره زموږ رابطه قائم نسو بل وخت به بیا دوی ملمنه کړو په دې خبرونه کې زموږ نور پښتني هم پاتې سوي چې باید غلی بارکزی څخه مو اوریدلې وای خو وخت اجازه نه راکوي. اوریدونکو تاسو د میلمنو څخه واوریدل چې دوی ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې 2023 کال د افغان شوز لپاره څه ډول وو، د شونځیو د بندېدو او پوهنتونونو د دروازو د بندېدو په ګډون دوی یادونه وکړه چې د شوزو د حقونو فعالانې بندې سوي او وخت نا وخت پرته له محاکمې او قانوني پروسې دوی بیرته په ځینو مواردو کې راخوشې سوي دي، چې همداراز د نجونو لپاره د سکالرشیپونو یادونه وسوه چې دوی ته ورکول سوي و د یو بل هیواد له خوا څخه، خو طالبانو حکومت دوی ته اجازه ورنه کړه چې د زده کړو لپاره ولاړ سي. همداراز په یو ان او نورو ملګرو ملتونو هیوادونو کې په افغانستان کې د جنډر اپارتاید د غونډې ترمینالوجي وکارول سوله او ښځې له کار څخه بې برخې کړای سوې د ملګرو ملتونو او په غیر دولتي ادارو کې. د دې تر څنګ غلی بارکزی دې ته هم اشاره وکړه چې شذو ته دا ډول کارونه او کسبونه ور په غاړه سوي دي لکه نانوایی او خیاطی او دوی د خپل خوشي و رښتو ته نسیتلای. همدارس د شذو پر تاګ را تک د ممنونیت خبره یادونه وسوه. غلی حق پال هم یادونه وکړه چې څه ډول دودونه د شذو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د کم عمر ودونو په اړه باندې خبري وسوي. او ریدونکو د دې خبرونی وخت نور پای ته رسیدلې دی، بل اونۍ به بیا له تاسو سره يم. تر بیا مو پر خدای سپارم.